ساعت دولس بجې شوې. قدر مننه اوریدونکو په دې خبرونه کې د آزادۍ رادیوي مجلل لرو. دغه راز به د پکتیکا د ارګون له ټپیانو سره د ولسي مرستو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه هم در واورو. خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
له خوش خرافور نوای وسوالو کسانو تیر شپه دغه ولایت په فیروزکو کې پر یو شمیر مسافر برید کړی او څوار لستنې وشلې دي. فلسطین غواړي په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. او په بهرنۍ خبرونو کې راغلي چې د اسرایل له تازه بریدونو سره په غزه کې د فلسطیني وګړو د وژل شوو کسانو شمیر تر 800 واوښت. د خبرونو تفصیل له غور ولایت خرپور نوای وسلواله کسانو تیر شپه دغه ولایت په فیروزکو کې پر یو شمیر مسافر برید کړی څوار لستنې وشلې دي. د غور امنی قوندان جنرال محمد فهیم قائم ازادي راډیو ته د خبره منله او وایي په وژل شوو کې یو ولس نارینه او درې ښځې چې یوې د غور د والی سلاکارو. چارواکي وایي برید پر دوو مسافرونکو موټرو سوی چې یوې د غور له مرکز څخه کابل ته او بل د لال او سر جنګل څخه ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته روانو. دغه مسافر د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ول. جنرال قائم وایي د پیشپاړه پلټنې پیل سوي دي. برید کوونکي وسلوال طالبان بولي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فلسطین غواړي په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. دا خبره په پاکستان کې د فلسطین سفیر ولید ابو علي له ولسمشر کرزي سره د لیدو پر مهال وکړه. له ولسمشر ماڼۍ څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزي له ولید ابو علي سره تېر شپه وکتل او د غزې د خلکو د وژنې په اړه یې خپله همدردي وښودله. اله مې زیاتوي چې ولید ابو علي د فلسطین د ولسمشر محمود عباس په استازیتوب له ولسمشر کرزي څخه د خواخوږي او د غزې له اوسیدونکو سره د افغانستان د مالي مرستې په اړه مننه وکړه. نوموړي ویلي چې د مرسته د فلسطین خلکو ته ځانګړی ارزښت لري. ولسمشر کرزي هم په کابل کې د فلسطین سفارت ته پرانستلو هرکلی وکړ او هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره مهم وباله. پر غزې تړانګې د اسرایلو د حملې د غندلو لپاره نن جمعه د کابل ښار په ځینو سیمو کې خلکو مظاهره کړې دي. مظاهره چې له نړیوالو غواړي چې پر غزې تړانګې د اسرایلو د حملې چې ملکیان پکې وژل کېږي مخنیوی وکړي. تر دې وړاندې هم په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د فلسطینیانو د وژل کېدو له امله خلکو مظاهره کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم په منځني ختیځ ته په خپل وروستي سفر کې د اسرایلو د حملې چې بېګناه فلسطینیان پکې وژل کېږي غندلې دي او د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملګرو ملتونو پر هغه طرحه بحث پیلوي چې د ولسمشري د دوهم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل سوی دی. دغه طرزالعمل پرون د ملګرو ملتونو لخوا د دغه کمیسیون مشر احمد یوسف نورستاني ته ورکړل سو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
ملګرو ملتونو یو مشخص پیشنهاد د ټاکنو خپلواک کمیشن ته رالیږلی ده. په دې باندې به د ټاکنو خپلواک کمیشن بحث وکړي او کله چې په جلسه کې بحث ورباندې وشو هره مسله چې نهایي شوه د افغانستان د قانونو په اساس باندې عمل ترسره شي.
د طرزالعمل جزئیات تر اوسه څرګند نه دي. خو د ملګرو ملتونو په ویلامې کې راغلي چې دا طرحه د افغانستان د اساسي قانون نړیوالو معیارونو او د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره جوړه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته د سلو منډو په توپیر ماته ورکړه. خو را د زیمبابوې لوبډلې په ګټه راوخته. خو دغه هیواد لوبغاړو له افغانستان څخه غوښتنه وکړه چې لومړۍ لوبه دوی پیل کړي. افغانستان 216 منډې خپل سیال ټیم ته جوړې کړې. زیمبابوې لوبه ښه پیل نه کړه او په 38 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړه. وسام څونړېوال خبرونه. د اسرایلو له تازه بریدونو سره په غزه کې د فلسطیني وګړو د قربانیانو شمیر تر 800 واوښت. د فلسطین د بیړنیو چارو د ادارې ویان اشرف القدره ویلي چې د غزې په جنوب کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې دوی ځوان ښځې وژل سوي دي. دا پېښه نن په دیرة البلا کې سوي ده. اسرائیل له غزې څخه د راکټ بریدونو د بندېدو په هدف خپل 13 ورځنی کمپاین ته زور ورکړی دی. د غزې په بل جنوبي ښار خان یونس کې د دوو ټپیانو په مړه کېدو سره په غزې کې د وژل شویو کسانو شمېر 804 تنو ته ورسېد. په همدې حال کې اسرائیلي سرتیرو درې ترس کوونکي فلسطینیان په ډزو وژلي او سل تر نورې داسې مهال ټپیان کړي چې هغوی په غزې کې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي حملو په وړاندې د اعتراض په توګه راوتلي وو. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د غزه په شمال کې د ملګرو ملتونو پر هغه شونځي ته اسرائیلي ټانکونو برید وغنده چې په نتیجه کې 15 کسه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. سلګونه فلسطینیانو له جګړو څخه دغه شونځي ته د خوندیتوب لپاره پناه وړې وه. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق پرون یوه خبري کنفرانس ته وویل
He once again says all sides must abide by their obligations under international humanitarian law.
دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون یو ځل بیا ویلي ټول خواوی باید د نړیوالو او بشري قوانینو سره سم خپل مسولیتونه پر ځای کړي او د ملک وګړو ژوند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د اداراتو او د بشري کارکونکو خوندیتوب لپاره و نه غورځوي. په دغه وجه سوي کې د ملګرو ملتونو یو کارکونکو هم شامل و. ملخوا متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې ښیي روسیه د اوکراین پر پوځ توغندي ولي او دا چې مسکو غواړي د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو ته لا نورې درنې وسلې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف پرون د خبر په واشنگټن کې یو خبري کنفرانس ته وکړه. هارف ویلي دا ارزونې د استخباراتي معلومات پر اساس کړي خو د غو د منابعو او د ارزونې د څرنګوالي په اړه یې له معلوماتو ډډه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده. واشنگتن وړاندې روسیا د بلتون غوښتونکو په تمویل او روزنې تورن کړی و. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوه موټر بم چاودنو کې لشته لږ 12 تنه وژل شوي دي. چاودنې پرون مازدیګر 2 ساعته وروسته لا غوسوي چې د غیوت پارلمان یو کوردی د ولسمشر په توګه وټاکه. چاودنې په کارادانو سیمه کې چې د دوکانونه او رستورانونه پکښې ډېر دي تر روژماتي لږ د مخه سوي دي. په همدې حال کې د موصل ښار اوسیدونکو وایي د اسلامي دولت یاغیانو د یونس پیغمبر جماعت والوزوه. راپورونه وایي یاغیان لومړی ټولو کسانو ته له جماعته د وتلو امر وکړ او بیا یې چاودنه وکړه. او روسیا په پام کې لري چې د عراق حکومت ته پوځي هلیکوپټر ورکړي. د عراق د دفاع وزیر پرون له خپل روسي سیال سره د لیدو په هدف مسکو ته تللی و. د روسیې د دفاع وزیر اعلان وکړ چې په دغه لیدنه کې نوي تړونونه وسول چې نه یوازې د وسلو لیږل بلکې د روسي وسلو د استعمال په برخه کې د عراق د پوځي پرسونل روزنه هم پکې شامله ده. د فرانسې خبري اژانس د یو روسي پوځي متخصص له قوله ویلي چې روسیې له وړاندې د ام آی 15 هلیکوپټرو او سو 15 جنگي الوتکو لیږد پیل کړی دی. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس دا خبر منلې او زیاتوي چې د ام آی 28 هلیکوپټري او پانسیر په نوم د الوتکو ضد توغندیو سیستم به هم عراق ته ولېږل شي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې له خپل عراقي سیال سره داسې مهال لیدلی چې د عراق وضعیت ښه نه دی او زیاتوي چې روسیه د تروریزم پر وړاندې جګړې کې د عراق تر څنګ درېږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 12 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ازادي رادیوي مجله لرو خو مخکې تر مجله د پکتیکا د اورګون د پیښې لټپیانو سره د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د لوی پکتیا د یو شمېر مدني ټولنو قومي مشرانو په استازیتوب مرستې وشوې. د کسانو چې د پنځشنبه په ورځ ټپیان لنیشتې ولیدل لټپیانو سره ژمنه وکړه چې د پیښې قربانیانو ته به نور مرسته هم ټولې کړې. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او په افغانستان کې د بنیان گزار پونم نړیواله موسسه وایي چې د دې موسسې فعالیت به په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې د سوداګرۍ د پراختیا باعث شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستيال ایمل مرجان د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د خصوصي سکتور په تشکیل کې بعد د موسسې کار ارزان دوامدار او اغیزناک تمام شي.
همیش اگر ما از بیرون ټکنالوژي خدمات
که د تل لپاره مونږ د ټکنالوژي خدمات له بهر راوړو نو قیمت تمامېږي او بلدا چې کم امکانات لري چې ډیر وخت یې وساتو ځکه نو د دې موسسې فعالیت زموږ سره مرسته کوي چې یو افغاني سکتور ولرو چې ارزان او دوامدار وي.
د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ د موټر بم چاودنې له یو شمېر ټپیانو سره چې دلته د کابل په ایمرجنسي روغتون کې بستر دي د لوی پکتیا د مدني ټولنو په استازیتوب د نغدو پیسو مرسته وشوه. د لوی پکتیا د مدني ټولنو په استازیتوب کمال سعادت د پنځشنبه په ورځ د کابل په ایمرجنسي روغتون کې خبريالانو ته وویل چې دوی له ټپیانو سره د نغدي مرستو سربیره پکتیکا ته هم ځینې اړین خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږلي دي.
موږ د مدني ټولنو غړیو د غلدل ته هم مرستي ورکړي. نغدې مریضانو د پاره هم د شن پکتیکا ته مهم ولېګلې. د دې ترڅنګ یو هیئت به نورو هیوادونو ته زیرک عربي مراتو ته نورو ته اغې ځاینه به هم مرستي رټولوي. په دغه ټولو قربانیانو باندې به ویش
په ورته وخت کې د اورګون څخه راوړل شویو دې ټاپیانو له ازادې رادیو سره د زړه خواله وکړه او د هیوادوالو له مرستو او خواخوږۍ نه یې مننه وکړه.
نن دما شاه محمد دوست د اورګون په حادثه کې زخم شوی یم. دلته ډېر خلک موږ ته پښتنې ته راغلو، کومکونه راسره وکول، د خلکو د کور ودانې
اورګون چې زخم شوی یم همکاري کې ولګېدم. دلته خلک راځي ښه مرسته کوي او ښه حفاظت هم کوي، ښه ډاکټران راځي. دوی د خدای پاک مدد وکړي، الله پاک دې خوشحاله وساتي.
علي موږ سره باندې پوښتنه وکړي، موږ دغونه ورته خوشحاله یو چې بېخي زیات، ولې چې موږ څوک نه لرو بیا غیر خدای پاک، چې دا تاسو پوښتنه را باندې وکړي موږ تاسو ډېر خوشحاله یو.
د یادونې وړ ده، شاوخوا لس ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ په بازار کې د موټر بم چاودنه وشوه چې لسګونه ملکیان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د پیښې له قربانیانو سره له دې مرستو سربیره د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي، دواړو کاندیدانو، نورو دولتي چارواکو او یو شمیر سوداګرو هم مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
او در سحر لو در ماشم تر و پوری آزادی رادیو آوری.
در آزادی رادیوی مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، اسدی رادیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې د گلگمش د خورا لرغونی حماسه په باره کې شغیشو او د هغې د پښتو ژباړن عبدالله میراج خبرې درته لرو.
اصل گلگمش یو منظومه ده، یعنی منظوم شکل دوله سرود لري چې دا په سومری ژبه او په میخي خط باندې لیکل شوی ولا. ما د دې لپاره چې وایونکي ښه پی وپیږي په نثري شکل باندې وژباړو.
ډاکټر احسان الله درمل خپل ځینې نوي شعرونه راته لولي.
زیرې شو ورځو ته په ورک سرور پسې کې ګرځي، هو نو اختر خو پیدا کیږي د هلال پر رڼا.
د هند خلکو یو خوش نکل او نور مطالب هم شته. اول پام وکړئ فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی لولي.
تیری چهارشنبه په ورځ د رسنیو مدافع بنسټ چې د نی په نوم هم یادیږي د خواله رسنیو اونۍ ولمانځله. د بختر اژانس له ریپورت سره سم د رسنیو بنسټ وړاندیز کړی دی چې هر کال د زمري له لومړۍ تر اوومې نیټې پورې د خواله رسنیو په نوم وي او په دې اونۍ کې د دې ډول رسنیو د کار قدردانی وشي. په خواله رسنیو کې چې ټولنیزې رسنۍ هم بلل کیږي، فیسبوک او ټویټر شامل دي. د غوړ رسنیو په وروستیو کلونو کې د وګړو ترمنځ د تعلقاتو په زیاتوالي او د فکرونو په مبادله کې لوی ونډه لرلې ده. د خواله رسنیو د لمانځنې په غونډه کې د نوې مؤسسې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر له جمهور رئیس حامد کرزي څخه مننه وکړه چې د خواله رسنیو د بندېدو اجازه یې ورنکړه. په دې غونډه کې د خواله رسنیو په اهمیت، ارزښت او اغیز باندې هم خبرې وشوې. ژورنالیزم او په جګړیزو او تاوتریخجنو حالاتو کې د لانجې راکمونه د هغې کتاب نوم دی چې افغان خبریال عبدالقدیم ویارد له انګلیسي پښتو ته ژباړلی دی. دغه کتاب د رسنیو د ملاتړ د نړیوال بنسټ او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په لګښت د تیرستی شنبه په ورځ چاپ شو. په کتاب کې رانغښتي مطالب د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره ډیر اړخ لګوي او خبریالانو ته دا ورښیي چې له جګړې نه وروسته یو هیواد کې له تاوتریخجنو حالاتو سره څنګه چلند وکړي او د لانجې د راکمونې لپاره کوم اغیزناک ګامونه پورته کړي. په دغه کتاب کې ځای کړل شوې طرحې او مطالب تر ډیره له هغو روزنیزو دورو او یا هم ورکشاپونه اخیستل شوی چې د خبریالانو د ملاتړ د نړیوال سازمان لخوا له جګړې او تاوتریخوالو وروسته او له ګواښ سره مخ هیوادونو کې جوړ شوي دي. فیصله وشوه چې په مرکز کې خبریدونکو سرکاري ورځپاڼې د مطالبو د تنوع په خاطر بیلې تګلارې ولري. د باختر اژانس له ریپورت سره سم په هغې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله میرمن سیمین حسنزاده هم پکې وه، فیصله وشوه چې تر دې وروسته د انیس ورځپاڼه سیاسي مطالب، هیواد ورځپاڼه اقتصادي مطالب او اصلاح ورځپاڼه اجتماعي کلتوري مطالب زیات خپروي، څو په دې ډول تنوع پکې زیاته شي. له یو ډول والي څخه د دولتي ورځپاڼو د رایستلو په اړه اسدالله غزنفر له ژورنالیست او صاحب نظر سعید صابلي سره یوه مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
ښاغلی سعید صابلی، تېره اونۍ په اطلاعات کلتور وزارت کې یوه فیصله وشوه چې په کابل کې دغه درې مهمې دولتي ورځپاڼې چې دي، سرکاري ورځپاڼې چې دي، هیواد، انیس او اصلاح، دوی دې د تنوع په خاطر باندې بېلې بېلې تګلارې ولري. هېواد یې تر ډېره حده اقتصادي مطالب خپروي، انیس سیاسي مطالب خپروي او اصلاح دې اجتماعي او فرهنګي مطالب. البته دا ضرورت پخوا هم احساس شوی و چې دا دولتي اخبارونه یو شان مطالب خپروي، خو دوی دې ضرورت د رفع کولو لپاره داسې فیصله کړې ده.
همدا اخبارونه بیخي ډیره موده کېږي چې چاپېږي، بیا په ولایتونو کې هم همداسې د اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا اخبارونه سته. که دوی چېرته غواړي چې دوی د افغانستان لپاره یو قوي مطبوعات ولري او داسې چې د هغې د دولت غږ تر خلکو ورسولی سي، د ملي یووالي غږ تر خلکو ورسولی سي، نو دوی کولای سي له دغو اخبارونو څخه یو اخبار جوړ کړي. دوی چې اوس دا د تنوع دپاره دغه کار کړی د وزارت د دې دپاره کړی چې دا اخبارونه بیخي په ټولنه کې بیخي منځوي سوي دي،
نو د دې لپاره چې د مطالبو تنوع راسي دغه فیصله ستاسې په نظر باندې کافي نه ده؟
دا کافي نه ده. دوی کولای سي چې دا اخبارونه د یو اخبار کړي، اوس درې اخبار چلی سو، یو اخبار دی کې پر یو وخت په ټولو ولایتونو کې هم دی کولای سي دا خبر کې. په نړۍ کې موږ همدا ډېر مثالونه لرو، په ګاونډیو هېوادونو کې یو اخبار ده، په مرکزي سیمه کې چاپېږي، بیا په نورو ولایتونو کې هم چاپېږي. په هغه اخباري فقط یوازې د اخبار مخ دغه ولایت ته نورې سپی چې دي بېرته هغه موضوعات چې په مرکز کې چاپېږي هغه راخي. د دې ګټه څه ده؟ د دې ګټه دا ده چې یو خو اخبار کوي کېږي، په دې اخبار کې
مطلب دا دی چې انرژي سره یو ځای کېږي،
انرژي سره یو ځای کېږي. او بل لیکوالان هغه قوي لیکنې چې هغه غواړي همدغه اخبار ته راوستي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
خان آباد شهر د افغانستان په شمال ختیځ کې په 19 او 20 پیړۍ کې یو مهم اقتصادي، تجارتي او سیاسي مرکز پاتې شوی دی. د خان آباد اهل قلم ځوانان اوس غواړي چې دغه سیمه په کلتوري لحاظ هم لا زیاته وځلی شي. په خان آباد کې د ښکلا ادبي ټولنې د یو غړي حفیظ الله خزان د شعري ټولګې د مخکتنې د غونډې ریپورت اجمل آریان راکوي.
د خان آباد ښکلا ادبي بهري ټولنې د یو نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه وکړه. د دغه کتاب عنوان د په کاڼو کې غمي، په دې ورستیو کې چاپ او د شعر مینهوالو ته توزیع او وړاندې شوی. نوموړی کتاب د خان آباد ولسوالۍ د ځوان شاعر حافظ الله خزان لخوا لیکل شوی. د خان آباد ښکلا د ادبي بهیر ټولنې د نوموړي ولسوالۍ په انګړ کې د یاد کتاب مخکتنې په هدف غونډه جوړه کړې وه چې پکې ګڼ شمېر لیکوالانو، شاعرانو او روڼ اندو برخه اخیستې وه. د یاد ټولنې مشر ولی محمد سایل آزادی رادیو سره په خبرو کې د یاد لیکوال د شعري ټولګې ستاینه وکړه او وی ویل چې په سخت شرایطو کې د چي اقتصادي ستونزې هم درلودې وکولای شول دا کتاب چاپ کړي.
دغه نننې غونډه چې تاسو شاهد وي په دې کې څو موضوعګان شربت د ځوان او تان شاعر حافظ الله خزان د کتاب چاپ کېدو د مخکتنې په اړه وه. تیر کال یو کلنۍ مشاعره البته دوی جوړه کړه او سږ کال هم دغه یو لوی پروګرام په لار باندې واچو. شاعران او فرهنګیان لیکوالان او په دې اند خپل وطن
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری د ځوان شاعر حافظ الله خزان ستاینه وکړه، وایي چې شاعران له دې لارې د خپل ولس خدمت کوي.
د ځوانان او کوم کسان چې مثلا خدای پاک ورته دا استعداد ورکړی، شاعران دي او یا لیکوالان دي، دوی ډېر نقش لري. دوی په مساحه کې هم نقش لري. دوی کولای شي چې خپل د شعر په واسطه مثلا حقایق بیان کړي خلکو ته.
د خزان تانده شاعري د سر نه تر پایه د احساساتو، عواطفو او تخیلاتو په ښایستونو سینګار شوې ده. هر هغه څوک چې د شعر د اوریدلو او لوستلو سره مینه لري، کله چې د شعر اوري یا لولي، فرهنګي تندی پرې خړوبېږي او بیا بیا غواړي چې شعر یې واوري او خوند ترې واخلي. حافظ الله خزان د خپلې شاعرۍ په اړه داسې وایي:
په شعري پروګرامو کې ما ګډون کوو او زه د توا شعر ولیکم او تر دا مې لومړنۍ ټولګه ده چې له چاپ راووتله. تاسو ته به څو بیتونه ووایم: پاڅه ای ځوانه د وطن خدمت ته ملا وتړه، دا خو یو فرض دی چې وطن به مو ځوانان جوړوي. وکړه نظر د وخت حاکمه نوي نسل ته زموږ، ځکه راتلونکی زموږ دغه ماشومان جوړوي.
د خان آباد ښکلا د ادبي بهیر ټولنې یو بل غړي شمس الدین رحیمي زیاته کړه چې د نوموړي ټولنې دا لومړی ځل ده چې یو شعري ټولګه چاپوي او په راتلونکي کې هم دې کار ته ادامه ورکوي.
په کندوز ولایت کې ځایي پولیسو له لسګونو ښوونځیو سره د کتابونو مرسته کړې او په مختلفو ښوونځیو کې د کتابتونونو په جوړولو کې برخه اخیستې ده. په دې اړه هم د اجمل آرین د ریپورت اوریدو بلنه درکوو.
په کندز کې ولسی پولیسو لخوا په ښوونځیو کې 114 کتابتونونه جوړ شوي دي. له یو کال را په دې خوا 114 کتابتونونه په 114 د هلکانو او نجونو په ښوونځیو کې په مرکز سربیره د کندز په 15 ولسوالیو کې پرانستل شوي دي. د کندز امنیت قمندانې ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد شوي کتابتونونه د دې قمندانې د ولسی پولیسو لخوا د کندز ښار ښوونځیو سربیره د نوموړي ولایت په خان آباد، علي آباد، قلعه زال، امام صاحب او چاردرې ولسوالیو کې جوړ شوي دي. حسینی وایي چې د کتابتون جوړولو ترڅنګ هر ښوونځي ته دوه الماری او 400 جلده کتابونه هم ورکړل شوي دي. هغه زیاتوي چې دا مرستې په دې هدف شوي څو د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ واټن کم شي، همدارنګه د اعتماد فضا رامنځته شي.
کتابخانه هایی را در مکاتب ایجاد کردیم که به خاطر اینکه
دا کتابتونونه مو په دې خاطر په ښوونځیو کې جوړ کړی چې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو کتابونو سربیره نورو معلوماتو ته هم لاسرسی ولري. همدارنګه په دې کتابونو کې د پولیسو د قوانینو کتابونو ترڅنګ د هیواد نافذه قوانینو کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ښوونځیو ته ورکړل شوي دي.
بر خود مکاتب مقدور نه بوده.
د پولیسو ویان وایي چې په نږدې راتلونکي کې 40 نور کتابتونونه به هم د کندز ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې جوړ کړي. د هغه په خبره تر دې دمه څه باندې 40,000 جلده کتابونه د ښوونځیو کتابتونونو سره مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د پولیسو له دې کار څخه ډېر خوشحاله دي چې د دوی په ښوونځیو کې کتابتونونه جوړ کړي. د هغوی په وینا چې اوس دوی کولی شي خپل اضافي معلوماتو ته هم پراختیا ورکړي. د کندز د فاطمه زهرا د نسوان لیسې یوه زده کوونکې اسما وایي: زموږ په مکتب کې د ولسی پولیسو لخوا یو کتابتون جوړ شوی چې دا کتابتون زموږ په زده کړو کې ډېر موثره ده، ځکه کوم کتابونه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه هلته شته دي. کتابتون ته ځو، بیا هلته د خپل د معلوماتو اضافه کولو په خاطر نور کتابونه مطالعه کوو. د کتاب مطالعه له موږ سره ډېره مرسته کوي. د یادونه ده چې ولسی پولیس د کندز امنیت قمندانۍ په چوکاټ کې څه باندې یو کال کېږي چې جوړ شوي دي. دغه ځواکونه د امنیتي ارګانونو او ولس ترمنځ د ارتباطي پل په نوم یادیږي. ولسی پولیس زیاتره له ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو سره خپلې اړیکې ساتي چې څو له دې لارې خلک واسوي د خپل هیواد له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. حماسه هغه اوږد شعري روایت ته وایي چې اصلي موضوع یې مهمه او جدي وي او په پریکنده ژبه بیانېږي. د حماسې د اصلي موضوع له مهموالي مقصد دا دی چې د قام یا ټول بشر له برخلیک سره باید ارتباط ولري. حال دا چې د دوو مینو داستان معمولا یوازې د دوی یا څو نورو کسانو له ژوند سره تعلق لري. ځوان ژباړونکي عبدالله معراج د نړۍ یوه ډېره لرغونې حماسه یعنی د ګلګمش داستان په دې وروستیو کې پښتو ته را اړولی دی. ښاغلی معراج وایي:
اصل گلگمش یو منظومه ده، یعنی منظوم شکل دوله سرود لري چې دا په سومری ژبه او په میخي خط باندې لیکل شوی ولا. ما د دې لپاره چې وایونکي خپي او پیږي په نثري شکل باندې خوشبړو نثري د قاعده او بل دغه نسخې نشه ما داش بړلې ده. تقریبا په ديار لسو معتبر او نسخو کې یو یم دا و چې ما د خپل ژبړ لپاره انتخاب کړو او مشوال.
گلگمش سالم واکمن دی، د سپینجرو عزت نه کوي او ناویگانی مجبوری دی چی اولش پا لده سرطی رکری. خلق ده گلگمش للاسا خدایانو تا شکایت کهی. خدایان ده هغه ده مقابله او کنترول لپاره انکیدو پیدا کهی. انکیدو یو دیر زورور وحشی بنیادم دی چی ده لسگونو زناورو هم را زور لری. ده هری هماسه اساس پا مقابله او منازعه ولار دی.
انکیدو ډیر پیاوړی او ځناور خویا بنیادم دی. له حیواناتو سره سری د شار له اشتر معبده یوه فاحشه چې د هغه وخت له عقایدو سره سمه مقدسه ده انکیدو ته ورستول کیږي چې له انکیدو سره مشغوله شي او له وحشي ژونده یې لاس په سر کړي او شار ته یې راولي. دغه ښځه په خپل مقصد کې کامیابی شي. عبدالله میراج د خپلې ژباړې د همدې برخې چې د انکیدو د اهلي کیدو هڅه کیږي څو جملې راته لولي.
ګلګمش ښکاري ته داسې وویل: زما ښکاري، لاړ شه یوه ښکلې ښځه د اشتر له عبادت ځای څخه له ځان سره بوزه. هغه ته یې ورولله، همدا چې هغه وویني هغې ته ورنږدې کیږي، په دې توګه له ځناورو سره پردی کیږي، له هغه ځناورو سره چې په دښته کې ورسره یو ځای لوی شوی دی. ښکاري د هغه خبرې واورېدې او یوه ښکلې ښځې د اشتر له عبادت ځای څخه راواخیسته او اوښ یې له لنډې لارې څخه بوته. دریمه ورځ ورسېدل او په ټاکل شوې دښته کې ځای پر ځای شول. ښکاري او ښځې څړځای ته نږدې واړول. یوه ورځ او دویمه ورځ هم په هماغه ځای کې پاتې شول. رمه راتله او له ډن څخه یې اوبه څښلي. د اوبو ځناور په اوبو کې لمبېدل. انکیدو د آسمان د خدای پیاوړی مخلوق هم هلته شته. هغه له هوسیو سره واښه خوري او له لویو ځناورو سره یو ځای اوبه څښي. خوښ او خوشحاله په اوبو کې ښکته پورته کیږي. سپېڅلې ښځې هغه ولید. پیاوړی انسان، وحشي موجود، غرنی سړی. هغه په دښته کې قدم وهي، شاوخوا ته ګوري، نږدې کیږي.
انکیدو چې شار ته راشي او له ناویګانو سره د ګلګمش چلند وویني په قهر شي، له ګلګمش سره جنګ وکړي، د ګلګمش مور د دوی ترمنځ روغه وکړي او دواړه سره ملګري شي. وروسته بیا خدایانو د انکیدو د مړینې حکم وکړ. د انکیدو مرګ په ګلګمش ډیر اثر کوي، لکه دی چې په خپله مړ شوی وي. د له هیچا سترګ نه کوله، خو مرګ وویراوه. د مرګ د راز د موندلو او د ابدي ژوند د لرلو هڅه یې پیل کړه. ګلګمش نیت کوي چې خپل نیکه اتنه پشتم ته ځان ورسوي، ځکه هغه یوازینی کس دی چې نه مري او د مرګ راز ورمعلوم دی. ګلګمش له ظلماتو تیریږي او د خدایانو باغ ته رسیږي چې په ونو پورې جواهر او قیمتي غمی ځوړند وي. دی د مرګ له سینه په خورا زحمت اوړي او په ساحل کې خپل نیکه اتنه پشتم ویني. ګلګمش ته نیکه وایي چې ته به خامخا مرې. ګلګمش ورنه پوښتنه کوي چې نو ته ولې ژوندی پاتې شوې، او نیکه یې ورته یو راز څرګندوي. نیکه یې ورته وایي: تر لوی سیلاب له مخه د فرات په غاړه یو ښار و. په دې ښار کې خدایانو غونډه وکړه. دوی ټولو فیصله وکړه چې په دنیا باندې لوی سیلاب راولي او په کې غرق یې کړي. ټولو قسم وکړ چې دا راز به هیڅ ژوندي ساري ته نه څرګندوي. خو ای، یعنی هغه خدای چې انسان یې پیدا کړ، یو چل وکاوه او اتنه پشتم خبر کړ. اتنه پشتم وایي چې ما بیړۍ جوړه کړه، ژوي مې ور وخېژول. وروسته بیا تورې وریځې راغلې چې د تندر خدای عداد پکې غورېده. مځکه لکه د کلالي لوښی ټوکر ټوکر شوه. رڼا په تیاره بدله شوه. سیلاب دومره زورور و چې آن خدایان هم وویرول. سیلاب وشپې او وورځې و، او بالاخره دنیا ته رڼایي راغله. کړکۍ مې پرانستله، دنیا اوبو پوښلې وه. ما یوه کوتره خوشی کړه، هغه والوتله، تاو راتاو شوه، خو بیړۍ ته راستنه شوه. د ناستې بل ځای ونه موند. وروسته بیا اوبه کېناستې، ژوي له بیړۍ ووتل، او خدایانو زه په خپل ټول کې شامل کړم، نو ځکه نه مرم. خو د نیکه د کیسې له اورېدو سره سره ګلګمش له خپل نیکه وغوښتل چې د تلپاتې والي چل ور زده کړي. نیکه یې ورته وویل: ناممکنه ده. ګلګمش چې غمجن او نهیلی دی، غواړي تر مځکه لاندې د مړیو دنیا ته ورشي او د مرګ د راز په باره کې د انکیدو له روح پوښتنه وکړي. مځکه سوری شوه، د انکیدو روح راووت. ګلګمش په لوړه آواز غږېده او روح غورېده. سوری ورته وویل چې که د مرګ له رازه خبر شي نو وبه ژاړې. خو ګلګمش ټینګار وکړ چې پروا نه کوي، ودې ژاړم. سیوری ورته وویل: ستا ملګری په خاورو کې پریووت او خاورې شو.
گلگمش یو فلسفی حماسه بللی شو چې د تمثیل په ذریعه غواړي د انسان د مهمې پوښتنې ته ځواب ومومي چې آیا له مړینې وروسته ژوند کولی شو. د گلگمش حماسه پښتو ژباړونکی عبدالله معراج د خپلو نورو ژباړو په باره کې راته وایي.
ژباړې مې کړي خو ناولونه مې ژباړلي.